Radio. Radio Azadi.
شنبه د غوی څوار لسمه د می څلورمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپرې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې ملګرو ملتو او ناټو د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د پریکړو ملاتړ کړی، خو طالبانو د اوربن په ګډون د دې جرګې پریکړې رد کړې دي. لومړی خبرونه. په قطر کې له یوې ورځنۍ دمې وروسته نن بیا د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې پیلې شي. ولسمشر اشرف غنی وایي له اروپایي ټولنې سره په یو منظم پلان کار کوي چې افغان کډوال په تدریجي ډول افغانستان ته ستنه شي، او د امریکا او روسیې ولسمشرانو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب مشران نن له یوې ورځې وقفې وروسته په قطر کې بیا خبرې پیلوي. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤول سوهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د جمعې ورځې تر دمې وروسته دواړه لوري نن بیا خبرو ته سره کښېني. زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو د تیرې چهارشنبې په ورځ د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. شاغلی خلیلزاد د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او په خپل وروستي تازه ټویټ کې ویلي چې اوس وخت رسېدلی دی چې طالبان وسله کیږدي او سولې ته مخه کړي. خو طالبانو نه یوازې د خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده، بلکې په یوه تازه بیان کې د مشورتي لویې جرګې د سولې او اوربند وړاندیز هم په کلکه رد کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او داعش هغه لسکونه مشکوک کړي یې نیولې دي چې هڅه یې کوله د مشورتي لویې جرګې امنیت خراب کړي. د دې وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د مشورتي لویې جرګې تر پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل
موږ وشو کولای چې مجموعا 2 عملیات اجرا کړو، هغه گرفتاری عملیاتو، د شپې عملیات، یا هغه ګروپونه لکه د داعش او د طالبانو د هغه ګروپ تروریستي ډلې چې میخواستن
مشورتي لویه جرګه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره چې پکې پر سوله اوربند بین الافغاني خبرو او د افغانستان اساسي قانون او د وګړو اساسي حقونو ته په درناوي ټینګار شوی دی پای ته ورسېده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د چوکاټ یو مهم او ملي لومړی توپ په عزت سره هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنول دي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون مازدیګر په ارګ کې په پاکستان، ایران او اروپا کې د میشتو افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې وکړه. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په دې کتنه کې په پاکستان، ایران او اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل پر لارو چارو، د کډوالو لپاره د تحصیلي بورسونو، د کډوالو د حج د سهم، او په افغانستان کې د بهردویو بهر میشتو افغانانو لخوا د پانګونې او نورو مسلو په اړه خبرې وشوې. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازو ته وویل چې اروپایي ټولنه د افغانستان یو مهم شریک دی او افغان حکومت له دې ټولنې سره په یوه منظم پلان کار کوي څو افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې او سلګونه سره په اروپایي هیوادونو کې میشتي. سپینه مړۍ وایي د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ترامپ تر دې خبرو وروسته خبریالانو ته وویل دی وایي له ولسمشر پوتین سره مې ښې خبرې لرلې چې یو ساعت یې دوام وکړ. موږ د ډېرو موضوعاتو په اړه وغږېدو. وینزویلا زموږ د بحث یوه موضوع وه. دی نه غواړي چې په دې مسله کې دخیل شي او غواړي چې هلته هر څه سم شي. روسیا د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي، خو متحد ایالاتونه خوان ګوایدو چې د جنوري په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ په رسمیت پیژني. جاپان او جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي په سمندر کې د جاپان په لور د لنډ واټن څو توغندي وتوغول. د جنوبی کوریا لوی درسیز وویل پیونګ یانګ یو توغندی له خپل ختیځ سمندر غاړې ښارګوټي وونسان څخه د شرق په لور وویشت چې په سمندر کې ولوید. چارواکو وروسته وویل چې شمالي کوریا د سمندر په لور څو نور توغندي هم ویشتلی دي. د جنوبی کوریا یانهوب خبري اژانس د خپل هیواد د لوی درسیز په وینا څرګندوي چې د جنوبی کوریا او متحد ایالتونو چارواکي د دغو توغندیو څېړنه کوي. ابتدایي راپورونه څرګندوي چې دا بالستیک توغندي نه دي. په ملګرو ملتو پورې اړوند د حقوقي چارو د متخصصانو یوې ډلې د بریتانیا د یوې محکمې لخوا د ویکیلیکس پر مؤسس جولیان اسانج د 50 اونیو د بند پر حکم انتقاد کړی. د بریتانیا دغه محکمې د روانې مې میاشت په لومړۍ نیټه 30 کلن اسانج د ضمانت له شرطونو څخه د سرغړونې په تور محکوم کړ. محکمې ویلی دي چې اسانج په 2012 کال کې په داسې حال کې چې په سویډن کې د جنسي تیری او ځورونې له قضیو سره مخامخ وو او په ضمانت آزاد وو، په لندن کې د اکوادور په سفارت کې په پناه اخیستلو سره د ضمانت له شرطونو سرغړونه کړې ده. اسانج تیره میاشت د اکوادور د سفارت لخوا بریتانوي چارواکو ته په لندن کې وسپارل شو. دا سادی رادیو سهرانه خبری مجله اوري. ملګرو ملتو او ناټو د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د پریکړو هرکلی کړی. دا جرګه پرون پای ته ورسیده او په همدې ورځ په غزنی کې د سولې په نوم کرکټ لوبې ختم شوې.
د سولې په نامو بلغه خاطر مو د وبو سي خلک سولې ته تشویق
د سولې په نامو باندې غږ ورکړی د ګوند د ځوانانو زړونه لګ راځوندي سي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله څېړل شوې ده. د خوست لسپیری سرحدي ولسوالي د پاکستان لوري د ډزو لامل خلک کورونه پریشتي.
دا کورینا ندی دا منطقه څه دوه ټول خالی دي د موټر توس نه چې ویر ویلور دي ډاکیږي.
د خبرونه پروسوي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
ژوند هم خوشبختي اړخ لري او هم کړهونه او ستونز لري، نو انسان په هر وخت کې باید یو بل درک او تفاهم ولري.
ملګرو ملتو او ناټو تړون د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د پریکړو ملاتړ وکړ. مشورتي لوی جرګه پرون د یو پریکړه لیک په خبرولو سره چې پکې په دایمي اوربند بین الافغاني خبرو اترو او په همغږي سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار شوی دی پای ته ورسیده. طالبانو بیا دا جرګه فرمایشي ناسته بللې ده او د اوربند په ګډون د سولې لپاره د دې جرګې غوښتنې رد کړې دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه د سولې د مشورتي لوی جرګې د غوښتنې ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د مشورتي لوی جرګې لخوا غوښتل شوی اوربند به په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینی په برابرولو کې مرسته وکړي او د افغانانو ژوند به وژغوري. د یوناما په اعلامیه کې راغلی دي چې ملګری ملتونه چمتو دي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په هدف له ټولو ښکېلو خواوو سره لازمه مرسته او همکاري وکړي. یوناما په بریالیتوب سره د مشورتي لوی جرګې د پای ته رسیدو له امله د دې جرګې ګډونوالو ته مبارکي ویلې ده. ناټو تړون هم په کابل کې د جوړ شوي مشورتي لوی جرګې د پریکړو او غوښتنو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاسکی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د جرګې یو لوی پیغام ورکړ او اوس د سولې وخت دی او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي. د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاسکی په خپل ټویټر کې د مشورتي لوی جرګې د ښه امنیت نیولو په خاطر د افغان ځواکونو ستاینه هم کړې ده. د سولې مشورتي لوی جرګه پرون د سمدستي اوربند بین الافغاني خبرو اترو د پیل زندانیانو د تبادله د افغان امنیتي ځواکونو د حفظ او په همغږۍ او غور سره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د غوښتنو په شمول له 30 مادو جوړ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسیده. وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې د سولې مشورتي جرګې او فرمایشي ناسته وبلله او د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د دې جرګې غوښتنې رد کړې. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې تر څو پورې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وي د دوی وسلوال فعالیت به دوام ولري. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤل سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل چې اکثره افغانان سوله غواړي خو د هغه په وینا د بهرنیو ځواکونو موجودیت د جګړې د دوام سبب دی.
ملګرو ملتو او ناټو د افغانستان د مشورتي لوی جرګې پریکړې وستایلې خو طالبانو رد کړې. د دې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودی پرون په کابل کې رسنیو ته وویل چې په مشورتي لوی جرګه کې د طالبانو یو شمېر استازیو هم برخه اخیستې وه. د دې جرګې د پریکړې د دربش مادو په 15مې ویکې راغلي دي که چېرته د افغانستان په چارو کې د سیمه ییزو مداخله ادامه پیدا کړي افغان حکومت په رسمي ډول د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړي. خبر لرو چې د خوست لسپیری ولسوالي په سلګونو کورنۍ وتلې دي او نوري هم د وتلو په حال کې دي. پر دې ولسوالۍ چې د ډیورنډ پر کرښه پرته ده د چهارشنبې په شپه او ورځ د پاکستان له لوري د توغندیو ډزې وشوې او هلته له ادعا سره سم بمباري هم شوې ده. زموږ خبریال نجیب الله الوخیل دې ولسوالۍ ته تللی د خلکو له حاله مو خبروي.
د خوست د سپیر ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې له شمې کوټ تر میر سپرکنډو پورې د ټولو سیمو اوسیدونکو خپل کورونه پرېښي او خوندي سیمو ته کډه شوي دي. دوی زیاتوي د چهارشنبې په شپه او په ورځې د پولې د پورې غاړې څخه د دوی کلي او کورونو ته لسګونه توغندي راغلل. همدارنګه چورلکو بمباری وکړي چې له کبله یې خلک مجبور شول تر څو د همدې شپې په تیاره کې خپل کورونه پرېږدي او خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. یاد سیمې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي له خوست ښار څخه خواوشا 80 کیلومتره واټن لري. د خانودین په نوم د کاڼي د سیمې یو اوسیدونکي هغه سیمې راوښودې چې توغندې پرې لګېدلې دي.
دا کورینه نه دي، دا هغه منطقه چې دو دا ټول خالي دي، دا موټر توس وینه چې ویرویلور دي ډاکېږي. دا کوڼینه کوڼینه هغه لرا پسه میلا بیلی دغه نه وتل سره ګنډه باره بیلی سره ګنډه نه دا در پړتا چې کیم ځنې کورینه دي دا زړ خلک پته دی په دغه دي بار چې توس پر وښتې وای اخې می ارو ډپ غوړه سامان دینه چا سوالی وی دا ټولې دې مشکاټې چې کو په دلیار کې خسته دې درغلی وی چې تانی تا لوړې چې درا ځون تا لوړې چې دوله پړتا دې ځانې پولیری لوړلې خو یې پر خاطو کړي ځنو کاټ نه دی سره میندلی.
د غفران او اسلام الدین په نوم د هغه سیمې دوه نور رسیدونکو وای چې دوی د څلور کال په امن کې وو خو له دې بمباری او توغندې وروسته له دوی امن کاړه وکړه.
درې څلور کال امن وو بیا په امن کې چې بیا عبدالله ته پر وترل وسایل بمباری وکړي خلکو ولاګه د څک شهیدون شول ډېر خلکو ولاګه د دله ته پر تری دله امن یې نوسته مشره د مرسته وکړي شپې کرنا وتلې مېر پلور ځای په لختوې خېستا په یو بجارس دلی
ته بدلا کوڼی کوڼای ځای په درګي کولا کېدلې
بمباری پریشوی دیاد ولسوالی او سوال ختیزون کې د سرحدي ځواکونو مشران او سرتیری هم ورغلي ول. د سپیر ولسوال محمد عظیم زدران ول چې
تقریبا چې پاول څومګ راغلو 200 مخته وکړل خو یغ نه ورسته تر 1200 کورونو پیرا چې څوک یې سپیر یې خواته د سورکښت وخت دي سپلګین ته وخت دي ځنه یې خواته هغه ته تللی دي مخکې د ګلونو هغه چې بلو کم ځنه هغه ته تللی دي موږ د معلوماتو مخې ځنه اټونی په صحه کې ځای پځای شوی.
د دویم سرحدي لوا قماندان ډګروال محمد شریف ساسای وایي د مشاهدې له مخې د پولیس له اخوا دی لوري ته 150 پورې توغندي راغلي.
د پاکستان پوځ لخوانه چې خپل مشاهده کړ تقریبا د 150 په شاوخوا کې توپچی انداخت د پارزی خط یاغې خوا څخه د پارزی خط د خوا ته سیمه چې دغه ولسوالۍ د موږ تاسو په کې موقعیت لرو د سپیری ولسوالۍ د چې د خوست ولایت پورې مربوطیت لري د دې سرحد د پارزی خط سره په دې سیمه کې د شاوخوا خلک چې ژوند کوي تاسو خپل مشاهده دي د صحنه ګوري چې دلته ملکی خلک دي په ملکی کورونو باندې په کلو باندې دغه مرمایو ثابت کړی دی او ملکی خلکو ته ځانی او مالی تلفات رسیدلي دي.
د دې ترڅنګ د خوست چارواکو ویلي چې زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرسته تیار شوې دي. بل لوري ته په دې ورځ په تڼیو کې هم قومي جرګه رابلل شوې وه او جرګې پریکړه وکړه چې د پولې په ساتلو کې د افغان ځواکونو په څنګ کې برخه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازاجی رادیو د سهار لوو د ماښام تر پوری په منځنۍ سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازاجی رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو په نړیوالو موضوعاتو کې. په دې خبري مجله کې دا موضوع څېړو چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د روسیې جمهور رئیس په ټلیفون یو ساعت خبرې کړې دي. د دوی د ټلیفوني خبرو اترو جزئیات څه دي دا به په یوه راپور کې په تفصیل واورئ. و به جواب 15 دقیقې دي. مشورتي لویه جرګه په کابل کې پرون پای ته ورسېده. په دې جرګه کې تر 3200 ډیرو کسانو برخه اخیستې وه، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې وه. نړیوالو چاپی خبرونو د دې جرګې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویې جرګې ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه د جمعې په ورځ پای ته ورسېده او ولسمشر محمد اشرف غنی د 115 طالب زندانیانو د خوشي کولو اعلان وکړ. ولسمشر وویل د 15 ورځنۍ جرګې یو پیغام وو او هغه دا چې افغانان سوله غواړي. د اوربند وړاندیز هم وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې دا پریکړه باید یو اړخیزه نه وي. مقاله لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته څو ځلې سفرونه کړي چې د روسیې او چین په ګډون د افغانستان د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د سولې پر موضوع تفاهم رامنځته کړي. مقاله همداراز لیکي چې ښاغلي خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیل کړی دی، خو د مقالې په وینا د خبرو تمرکز یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او پر دې دی چې افغان خاوره به د نړیوالو تروریستانو د خوندي ځای په توګه نه کاریږي. مقاله په پای کې یادونه کوي چې طالبان کلونه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د دې شبکې نورو غړو ته خوندي ځای ورکړی وو. برتانیایی ډیلی میل ورځپاڼې هم د سولې مشورتي لوی جرګې پای ته رسېدو او ګډونوالو لخوا د اوربند غوښتنې ته کتلي دي. په دې غونډه کې تر 3200 زیاتو کسانو ګډون کړی وو او 80% ګډونوال ښځې وې چې له ټول افغانستانه په دې غونډه کې د ګډون لپاره ورغلي وو. ډیلی میل لیکلي له دې سره چې په لویه جرګه کې د اوربند خبرې لومړیتوب درلود او طالبانو پکې حضور نه درلود، خو دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې. په مقاله کې همداراز راغلي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي او د افغانستان نیمایي خاوره په خپل لاس کې لري. ورځپاڼې دې ته هم کتلي چې امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکړی چې د افغانستان ولس کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي. ډیلی میل د سولې د مشورتي لویې جرګې له منشیانو څخه یوې عاطفه طیب لقول لیکلي چې دوی د افغانستان لپاره تلپاتې سوله غواړي. د دې په وینا هیڅ جګړه ګټونکی او هیڅ سوله بایلونکی نه لري، نو د لویې جرګې ټول غړي له طالبانو غواړي چې بحران ته د پای ټکی کېږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
پرون په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او په غزنی کې د سولې په نوم د کرکټ سیالۍ په همدې ورځ ترسره شوې. د کرکټ مینوالو څنګه دې ټورنمنت ته د سولې نوم ورکړی، دا لوبي چا ګټلې او د کرکټ مینوال په غزنی کې له کرکټ بورډ څخه څه غوښتنې لري؟ که د دغو پوښتنو له ځوابونو ځان خبروي، له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپورته ورسئ.
په غزنی کې د جمعې په ورځ د سولې په نوم د کرکټ سیالۍ له شاوخوا یوې میاشتې دوام وروسته په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د ولایت تر 30 زیاتو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ دوه تنو تنظیمونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، ځکه یې د سولې نوم ورکړی دی چې په غزنی کې خلک زیات له ناامنیو سره مخ او سولې ته تږی دي.
نوم یې رحمتالله ریحان ده. د دې سولې په نامه په دغه خاطر هم ولوبه وسي خلک سولې ته تشویق سي.
نوم فضلرحمن کاري ده. په دې خاطر باندې چې غزنی کې ډېر جنګونه سوي دي، ډېر زیات تلفات غزنی مثال د ملکی خلکو لري، په دې خاطر باندې دلته موږ لوبه د سولې په نامه باندې غږ ورکړی د ګوند د ځوانانو زړونه لږ راځوندې سي.
دغه سیالۍ ته په سوونو خلک سپیرو دړو ته په سپیرو خاورو کې ناست او د کرکټ ننداره یې کوله، خو ځینو لوبغاړو مینوالو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په غزنی کې د یو مناسب لوبغالي د جوړېدو غوښتنه کوله.
زما نوم محمد ظاهر وفا دی او د خپلواک شرافت د کرکټ کلب کپتان یم. موږ د کرکټ بورډ نه جدي تقاضا دا ده چې اوس په اکثرو ولایتونو کې ټرف وکټې جوړې سوي ښه ګراونډ دی. موږ متاسفانه چې داسې میدان دی چې هلکان پکې اکثره وخت پزې خوږېږي او لاسونه پکې ماتېږي، پښې پکې ماتېږي. نو دا هم تقاضا ده چې د غزنی دپاره یو کم معیاري کرکټ ګراونډ جوړ شي.
زما نوم اختر پهلوان ده، راغلی یم د کرکټ مینوال یم. دا خلک لوبه کوي، زراو زراو خلک راغلي دي، ټول په خاورو کې ناست دي. جوړ چې واغ کېږي چې لوکس ځای جوړ کړي او کوم میدان جوړ کړي.
په غزنی کې د کرکټ بورډ مسول زبی الله ریحان وایي دغه سیالۍ ته ځکه د سولې نوم ورکړی دی چې خدای په هیواد کې سوله راولي. زبی الله ریحان ازادي راډیو ته وویل دا غزنی په تاریخ کې تر ټولو ښه لوبه وه چې زیات مینهوال ورته راغلي وو. څو ځله مو د غزنی له محلي چارواکو سره د لوبغالي په اړه ناستې کړې او هغه یې هم تمره کړې ده.
نن دې موږ پایلوبه ولا لومړي ځل داسې لوبه دلته وسوله چې مطلب دومره لیدونکي لرل. د کرکټ مشکلات تاسو ته بهتره معلومي چې په غزنی کې ډېر زیاتې مشکلات دي.
پایلوبه ته خپلواک شرافت او دبي پټرولیم لوبډلې وتلې وې چې خپلواک شرافت لوبډلې دبي پټرولیم لوبډلې ته د اووې کټو په ماتې ورکولو سره دغه سیالۍ په خپل نوم کړه. دغه سیالۍ پایلوبه ګټونکې ډلې ته د موټر سایکل او یو شمېر نورو لوبغاړو ته د ځینو جایزو په ورکولو او د اتڼ په اچولو سره ماښام ناوخته پای ته ورسېده.
خپلواک شرافت لوبډلې د غزنی د سولې په نوم د کرکټ سیالۍ وګټلې. یو تازه خبردار لرو چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ حالات ترنګلي دي او داسې خبر ورکړل شوی دی چې طالبانو یو شمېر کورونه سوځولي دي او زیات شمېر کورنۍ له خپلو کورونو مجبوري شوي دي چې ووزي او نورو سیمو ته انتقال شي. حکومت هم د راپورونو له مخې له ځینو بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې کړې دي. د ازادي راډیو د 8 بجو په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د متحد ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو ټلیفوني خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د اټومي وسلو پر کنټرول، د وینزویلا د بحران او د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په اړه خبرې وکړې. دا په ارجنټاین کې تیر کال د G20 هیوادونو په سرمشیزه کې تر کتنې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ ټلیفوني مکالمه ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پرون یې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره اوږدې او ښې ټلیفوني خبرې کړې دي. ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې د او پوتین د سوداګرۍ، د وینزویلا د بحران، اوکراین، شمالي کوریا، د اټومي وسلو د کنټرول او د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په اړه بحث وکړ. د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي دي چې دا تلیفوني خبرې ډېرې ګټورې وې. تر دې وړاندې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس وویل ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د امریکا، روسیې او چین ترمنځ د یو نوي بالقوه اټومي تړون پر موضوع هم خبرې کړې دي. امریکا او روسیه دواړه سکال د سټارټ په نوم له دوه اړخیزه اټومي تړون څخه چې موده یې په 2021 کال کې پای ته رسېده ووتل. په سټارټ اټومي تړون کې چین شامل نه و. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرس ویلي چې ټرمپ او پوتین یو سات خبرې وکړې، خو د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ تلیفوني خبرې د واشنگټن په غوښتنه شوي او یو نیم ساعت یې دوام وکړ. میرمن ساندرس ویل چې دواړو مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ په اړه هم لنډې خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین په 13 دسمبر میاشت کې د ارجنټاین په مرکز کې د G20 هیوادونو د سرمشري پر مهال پر دې موضوع خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې د وینزویلا د بحران په اړه ټول انتخابونه موجود دي. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي او امریکا بیا د دې هیواد د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت مشر په توګه په رسمیت پیژني.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوری او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 خبري شي. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد او طالب مشران نن له یوې ورځنۍ وقفې وروسته په قطر کې د سولې خبرې بیا پیلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او داعش هغه لسګونه مشکوک غړي یې په کابل کې نیولی دي چې هڅه یې کوله د مشورتي لویې جرګې امنیت خراب کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سولې د چوکاټ یو مهم او ملي لومړی توپ په عزت سره هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنول دي. جمهور ریاست وایي ولسمشر غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازیو ته ویلي دي چې اروپایي ټولنه د افغانستان یو مهم شریک دی او افغان حکومت له دې ټولنې سره په یوه منظم پلان کار کوي چې افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه شي. سپینه مړۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر پرون یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. جاپان او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي په سمندر کې د جاپان په لور د لند واټن څو توغندي وټوغول. ابتدایي راپورونه څرګندوي چې دا بالستیک توغندي نه دي. د ملګرو ملتونو پورې اړوند د حقوقي چارو د متخصصانو یوې ډلې د بریتانیا د یوې محکمې لخوا د ویکیلیکس پر مؤسس جولیان اسانج د 500 نویو د بند پر حکم انتقاد کړی او پر غزې تراړه پرون د اسرایلي الوتکو په یوه تازه برید کې د حماس ډلې دوه وسلوال وژل شوي دي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اسمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اسمسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
حلیمه هڅه ویسایم د دولت کارکونکي نن په تفاهم وغږیږو چې تفاهم څه ته وایي. تفاهم لغوي او تعریفي اړخه کوي خو ځانته ځانګړی تعریف او لغوي معنا ولري. خو څومره شما پیژندل، یو بل پیژندل، یو بل درک کول، یو بل قبلول، دغه ته موږ تفاهم ویلی شو. ولې ځینې کسان تفاهم نه کوي؟ دوی په حقیقت کې یو بل نه دي پیژندلي. کله چې انسان یو بل په سمه توګه یعنې په پوره توګه ونه پیژني، نو دوی د یو بل هغه خواص، هغه عادتونه او هغه خاصیتونه او هغه غوښتنې چې یو بل نه لري هغه هم نشي درکولی. څنګه کوی شو چې تفاهم وکړو؟ ژوند هم خوشبختۍ اړخ لري او هم کړاوونه او ستونزې لري، نو انسان په هر وخت کې باید یو بل درک او تفاهم ولري. یوازې او یوازې هغه وختونه سړی لپاره مهم نه دي چې په ژوند کې مثلا خوشبختۍ او خوشحالي اوسېږي، نو دوی یو بل درک کړي. کېدای شي داسې وختونه هم رامنځته شي چې په هغه کې مشکلات وي، ستونزې وي، او دغه وخت کې د انسان درکول یا هغه نیمګړتیاوې یا هغه مشکلات چې باید یو بل یې په ګډه سره مقابله وکړي، هغه وخت کې تر ټولو درک او تفاهم مهم دی چې باید انسان په ژوند کې پلی.
که تفاهم او نشي البته کوم مشکلات برا جوړ کړي؟
د تفاهم نشتون که په لنډو الفاظ کې ووایم، کومه اړیکه چې وي هغه له منځه وړي. هغه اړیکه چې که هغه د خاوند او میرمن منځ وي، که هغه د همکارانو تر منځ وي، که هغه د کورنۍ په سطحه د کورنۍ غړو سره وي، نو هغه مهمه اړیکه چې وي هماغه اړیکه له منځه وړي. کله چې اړیکه له منځه لاړه، د ژوند ټول خوشبختۍ، دوستۍ او ټول هغه ښه ګامونه چې سړی پورته کولی شي سره هغه له منځه وړي.
تفاهم ګټې پسې وي؟
د تفاهم ګټې نیکبختي، خوشبختي، حتی په یوه مملکت کې سوله، ثبات چې دی وکورین کورنۍ نه ملبته موږ ویلې شو شرخ راخلی.
اته ویلې خلکو ته چې چا سره تفاهم وکړي
د ژوند په هر برخه کې، که ابتدا کورنۍ وي، مشرانو سره، کشرانو سره باید تفاهم وسیږي، لاغنه وروسته بل کورته چې د خاوند ننیولې، د خاوند تر هغه اقارب چې سړی ژوند ور سره کوي، هغه سره هم باید تفاهم وسیږي. البته تفاهم باید دوه اړخ ولري، دوه اړخونه وشي. دی وی خو په تفاهم باندې هم څه نه کیږي. په دفتر کې د کارمندانو سره باید تفاهم وسیږي، او په کومه ټولنه کې چې وسیږي، هغه همسایگان، هغه د ټولنې وګړي چې دی، البته د هغه سره هم څه نه څه سړی باید تفاهم وکړي ترڅو ژوند په اسانۍ سره مخته لاړ شي.
ډیره مننه.
د ژوند پروګرام مریم توخی وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بشیر احمد صابر له هلمند لیکي باید حکومت د لوی مشورتي جرګې پریکړو ته پوره درناوی وکړي. عبید الله له کابل لیکي طالبانو اولې د مشورتي لوی جرګې پریکړې نه دي منلې. افسر له غزنی لیکي طالبان بے رحمه دي. حکمت الله حماس له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی د طالبانو بندیان خوشی کوي نو طالبان هم باید ورته عمل وکړي. بشیر حبیب زیل لوګر لیکي افغانان دی دواوی وکړي روشه را روانه ده څو سوله په هیواد کې ټینګه شي. عبدالواحد متحقق لوګر لیکي دواړه لوري باید پروژه کې اوربند وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبانو ولی اوربند ونه مانه البته پښتنه کوي. عبدالی له خوست لیکي ولسمشر غنی باید د طالبانو ټولې غوښتنې ومني. دا خبری مجله مهم دومره به بل خبری مجله احمد